درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي د طالبانو لخوا د بریدونو دوام د دې سبب شوی چې په افغانستان کې د کرونا په وړاندې مبارزه کمزور شي. پر دې سربیره د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه له افغانستان او نړۍ نه تازه حال درکو ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. زما همکار صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سره ټکی، د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې تیره شپه د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 9 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې تیر یو شپه ورځ 650 نور کسان په کرونا ویروس اخته دي، چې له دې سره د ټولو کرونا ویروس اخته خلکو شمیر 840 ته رسیدلی. او د امریکا متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو بیړۍ په فارس خلیج کې په خطرناکه او زورونکې توګه د امریکایي پوځیانو کښتیو ته نږدې شوي دي. بشپړ خبرونه. د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 9 افغان سرتیري وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د افغان پوځیانو وژل کېدل تاییدوي، خو وایي چې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې او په شا تمبول شوي. طالبانو تېره شپه د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په یوه پوسته برید وکړ. برید یې دفع شو او طالبانو ته درنه طرفات واوختل. د ځینو وژل شویو جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې دي، خو په تاسف چې په دې نښتو کې د افغانستان د ملي اردو 9000 تیری په شهادت رسیدلی دي.
ملي افغانستان به شهادت رسیدن.
وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت داسې وخت د طالبانو په برید کې د 9 افغان سرتیرو وژل کېدل تاییدوي چې نړیوالې ټولنې په تیره بیا امریکا په وار وار له طالبانو غوښتي چې خپل بریدونه ودروي او یا د تاوتریخوالی د پام وړ کم کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې تیر یو شپه ورځ 650 نور کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا خبره د یاد وزارت ویاند وحیدالله مایار رسنیو ته کړې. هغه ویلي په تازه شمیرو سره چې ودرش یوازې د کابل دي، په افغانستان کې په کرونا ویروس د ټولو اخته خلکو شمیر 840 ته پورته شوی دی. د کرونا ویروس وروستیو اعلانو شویو شمیرو له مخې د لوړ عمر لرونکو په پرتله ډیری ځوانان په دې ویروس اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار نن په خبري کنفرانس کې دا هم ویل چې د کرونا ویروس له امله 10 کسان مړه شوي او 450 کسانو د درملنې وروسته روغ او بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان لپاره د قزاقستان له خاص استازي تالګت کالیف سره د سیمه ییز اتصال په اهمیت او ځینو نورو مسلو خبرې کړې. ښاغلي خلیلزاد بیګا په خپل ټویټر د دې خبرو یادونه کړې ده. هغه لیکلي له خاص استازي تالګت کالیف سره هم نظر و چې سیمه ییز اتصال او همغږي نه یوازې د یوې دوامداره سولې لپاره اساسي دی، بلکې د ګډې راتلونکي لپاره نړیوال ګواښونه هم ځوابوي. ښاغلي خلیلزاد دا هم ویلي د افغانستان لپاره د قزاقستان له خاص استازي تالګت کالیف سره افغانستان ته د غلجاتو او غنمو د صادراتو د اهمیت او بیا پایل په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو بیړۍ په فارس خلیج کې په خطرناکه او زورونکې توګه د امریکایي پوځیانو کښتیو ته نږدې شوي دي. د امریکا د سمندري ځواکونو 15 ډلې فیفت فلیټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي امریکایي بیړۍ پرون په نړیوالو اوبو کې په تمرینونو بوختې وې چې د ایران بیړۍ ورنږدې شوې. په دوام کې راغلي د سپاهي یوې بیړۍ د امریکا د یوې بیړۍ 10 مترې ته نږدې شوې وه او بله یوه یې له 50 مترې تېره شوه. د امریکا د سمندري ځواکونو د 15 ډلې په خبره دوی له ټکره ډډه وکړه، ځکه د ایران د سپاه بیړۍ په غیر مسلکي او ناخوندي توګه د امریکایي بیړۍ له څنګه تېرې شوې. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چا ته په دې پیښه کې زیان نه دی اوښتی. یوه ورځ مخکې د هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې هم ناپیژاند وسلوال د هانګ کانګ په بیرق سنبال یوې تیل وړونکې بیړۍ ته ننوتل او وروسته یې خوشې کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو فاکس نیوز ته ویلي هیواد یې د دې پیښې د ښه ځوابولو په اړه غور کوي. په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونو اوښتی دی. د جان هاپکنز پوهنتون لخوا ثبت شوې شمیرې ښیي چې 2,022,000 کسان په دې ویروس اخته دي. له دې ډلې څه باندې 1,030,000 کسان مړه شوي هم دي. اخو د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 1,515,000 ته رسیږي. سره له دې چې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونو اوښتی، په ځینو هیوادونو له هغې ډلې هسپانیا او اتریش کې په کاروبار د لګیدلو محدودیتونو د تدریجي کمولو هڅې کیږي څو اقتصادي چارې بیا په پښو ودرېږي. امریکا بیا هم د کرونا وایرس د مثبتو پیښو او په دې خاطر د مړو د شمیر له پلوه په لومړي سر کې ده. هلته په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 6,40,000 ته رسیږي چې پکې د مړو شمیر 10,000 ته پورته شوی دی. او د دویمې نړیوالې جګړې یو پاتې شوی سرتیری ټام مور په بریتانیا کې له روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره 2,000,000 پاوند ټول کړي دي. هغه د بریتانیا په جنوبي بیدفورد شایر ښار کې د خپل کور په باغچه کې د 100 کلنۍ د کلیزې په مناسبت د 100 دورو وهلو هوډ کړی و او د دې کار لپاره یې له خلکو د چندې غوښتنه کړې وه څو یې پیسې د عامې روغتیا خیریه بنسټ ته وسپاري. د دې کار لپاره د خلکو پام ور واوښت او د هغه د چندې ټولولو ویبسایټ ته یې پیسې ور ولېږلې چې اوس یې اندازه 2,000,000 پاوند ته رسیدلی. ټام مور چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په هند کې خدمتي وو وایي چې له خپل کار سخت خوښ دی او دا په لومړۍ کرښه کې د ډاکترانو او نرسانو لپاره خورا ارزښت لري. برېټانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې ګڼ وګړي په کرونا وایرس اخته او مړه شوي. دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن هم په کرونا اخته دی او اوس یې درملنه روانه ده.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه وړاندې به په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات درته واورو. ناتو وی لا هم طالبان تاوتریخواله کوي او په خپل دی کار سره یې له کرونا وایرس سره د مبارزې مخه ډب کړي. دا خبره په افغانستان کې د ناتو سازمان ملکی استازي نیکولاس کی ازادي رډیو سره ځنګړې مرکه کې کړي.
And to be very clear, it is the Taliban and their attacks.
دا نیکولاس کی بشپړې څرګندونې به په یو ریپورت کې دروورو. دا به مو ورچی په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 340 کسانو ته رسیدلی. روغتیایي چارواکي د روغتیایي اسانتیاو د کموالي خبره کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره زو کندهار ته ولتاوري چې په هرات او فراه نیمروز ولایتونو کې د کرونا وایرس د ناروغانو د زیاتېدو سره مهاله کندهار ته هر ورځ له دغه ولایتونو څخه په سلګونو مسافر ورځي چې یو شمېر په کندهار کې پاتې کیږي او یو شمېر نور ولایتونو ته ستنېږي. دا د دې سبب شوی چې کندهار هم د افغانستان د ګوتو په شمار هغه ولایتونو کې راشي چې د کرونا پیښې پکې تر ټولو ډېرې دي. وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اورئ چې د جرمني پولیسو د داعش 15 مشکوک غړي نیولې دي. کور خلې ونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې هم په همدې سات کې خبريږي. ناتو ویلا هم طالبان تاوتریخواله کوي او په خپل دې کار سره له کرونا وایرس سره د مبارزې مخه ډب کړي. په افغانستان کې د ناتو سازمان ملکی استازي نیکولاس کی ازادي رډیو سره ځنګړې مرکه کې ویل طالبان باید په دوحه کې لاسلیک شوی هوکړه عملي کړي. امید ظهیر مل په دې اړه نور تفصیل لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک نږدې یو نیمه میاشت تیریږي، خو تازه په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي طالبانو تاوتریخواله نه دی کم کړی. نیکولاس کی له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل طالبان لا هم ملکیان او د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي او جګړه یې روانه ساتلې. په افغانستان کې د ناتو سازمان د لوړ پوړي چارواکي له طالبانو غواړي چې په قطر کې له امریکا سره د سولې په اړه شوې هوکړه عملي کړي او له تاوتریخوالي لاس په سر شي.
باید واضح ویم دا طالبان او د دې حملې دي چې افغانان په نخښه کوي، پر افغان امنیتي ځواکونو ملکیانو بریدونه کوي. دا طالبان دي چې اوس هم تاوتریخوالی کوي او په دې کار سره له کرونا وایرس سره مبارزه هم ټکنې کړې ده. زه پر طالبانو غږ کوم چې د افغانانو نړۍ غوښتنې ته ځواب ووایي، پوربند وکړي او له کرونا سره مبارزه جدي کړي.
خاله نیکولاس کی په قطر کې له طالب مشرانو سره د زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت د مشر قومندان جنرال سکاټ ملر روستۍ لیدنې ته په اشاره وایي. جنرال ملر طالبانو ته وښوده چې پر ملکیانو بریدونه دوی کوي، نه افغان او ائتلافي ځواکونه. د ناتو ملکی سفیر که څه هم پر طالبانو غږ کوي چې اوربند وکړي، خو دا هم وایي چې افغان ځواکونو به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
Let me be very clear.
اجازه راکړئ چې روښانه کړم، ناتو بل افغان ځواکونو سره مرستو د دې ځواکونو روزنې او مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. ناتو په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ ده. موږ به هر هغه مرستو ته چې اړتیا وي دوام ورکړو.
د ناتو ملکی استازي وای اوس مال دوی د سولې روان بهیر څاري او لټول لوري غواړي چې د سولې بین الافغاني خبرو لپاره لار پرانستې پرېږدي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغانستان په یو شمېر سیمو کې تاوتریخواله لا هم روان دي، خو افغان حکومت او طالبان د دې کار پړه پا پر یو او بل ور اچوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ له پای وروسته د سولې هوکړلیک نقص کړی او پر افغان ځواکونو یې حملو ته دوام ورکړی. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان:
افغان ځواکونه اوس هم د سولې هوکړلیک ته د رعایت او دې هوکړې ته د احترام په خاطر د دفاع په فعال حالت کې دي. د دې ترخوا افغان ځواکونه نه یوازې دا چې له خپلو خلکو دفاع کوي، بلکې له کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې هم فعاله ونډه لري.
خو طالبان بیا د ناټو د ملکي استازي او افغان حکومت د څرګندونو برخلاف وایي د سولې له هوکړې دوی هیڅ ډول سرغړونه نه ده کړې. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د تیر په پرتله خپل عملیات کم کړي او آن په لویو ښارونو هیڅ ډول حمله نه ده شوې. ناټو داسې مهال د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او اروپایي ټولنې هم پر طالبانو غږ کړی چې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره له جګړې لاس واخلي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. و مو اوریدل چې د ناټو ملکی استازي په کابل کې طالبان ملامت کړي چې د بریدونو په دوام سره یې د کرونا پر ضد د مبارزې مخه ډپ کړې ده. اخوا په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 840 ته رسیدلی. د روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 45 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نور حال د ډیوی نادر په رپورټ کې.
افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 340 ته ورسید. د امی روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو لمخې تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 45 مثبت پیښې ثبت شوې چې 10 یې په کابل کې دي. د امی روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار د پنځشنبه په ورځ یوې خبري غونډې کې وویل چې د کرونا وایروس له امله 10 کسان مړه شوي او 45 کسان د درملنې وروسته روغ او بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د امی روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په کرونا وایروس سخته کسانو کې 218 ښځې او 463 نارینه دي. د دې وزارت ویان وحید الله معیار د کرونا وایروس ورځ تر بلې ډېرېدو په تړه وویل:
تر اوسه پورې 840 مثبتې پیښې چلی، په دې کې 15.1% خویندې دي او 4.3% ذکور طبقه ده، چې تعداد ذکور طبقې 400 کېږي او د اوناس طبقې 214 تنه. متاسفانه ورځ په ورځ بحران عمیق کېږي، واقعیت زیاتېږي. ناورین در روان ده. ټوله دنیا یې په ننګونې سره مواجه کړې ده.
پرون د کرونا وایروس مثبتو پیښو په زیاتېدو سره ولسی جرګې د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولس مشر سلاکار او د کرونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي د کمیټې مشر وحید عمر د ولسی جرګې استجوابي غونډې ته ورغوښتلی وو ترڅو د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخنیوي په هدف وزارت جدي اقدامات او د خدماتو ترسره کولو برخه کې روڼتیا په پام کې ونیسي. ولسمشر غني هم تیره ورځ یوې ویډیوي پیغام کې وویل چې دولت د کرونا وایروس مخنیوي په هدف جدي دی او ډېر ژر به د دې وبا د کنټرول لپاره د نورو مواردو ترڅنګ ټولو ولایتونو کې د کرونا ناروغۍ د درملنې او قرنټین لپاره ځانګړې ودانۍ جوړې کړي. د امی روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار اندېښنه وښوده چې په کرونا وایروس اخته کسانو کې ډیری هغه ځوانان دي چې عمر یې له 20 څخه نیولې تر 29 کلونو پورې دی. د ختیځ امی روغتیا ټولنې مشر سید حبیب اروال وایي د ځوانانو لخوا د قرنټین نه مراعت کول د دې لامل شوي چې ډیری ځوانان په دې ناروغۍ اخته شي.
دلته د ځوانانو بې پروايي ښیي. ځوانان که تاسو اوس وګورئ ښار دغه ته راوځئ، اکثره ځوانان دي چې ګرځي. نو دغه مسایل چې په اوله کې یو غلط فهمي ډېره زیاته په دې وه چې ټول فشار په دې و. وزارت صحتعامې لخوا هم دا خبره کېده چې زاړه ډېر په هغه کې خطر کې دي. نو ځوانانو لږ ذره غرور نه کار واخیست. نو دغه علت و چې اوس په افغانستان کې ځوانان زیات مبتلا کېږي.
د امی روغتیا وزارت اندېښمن دی چې د کرونا وایروس مثبتې پیښې له دوی سره د سب شویو پیښو په پرتله لوړې دي. تر دې دمه ټوله نړۍ کې نږدې 2 میلیونه کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې 120 زرو څخه زیات یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کرونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
د دوستان زموږ غږ لاساده ای رادیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفدو لښپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. او سم د اغه کورنۍ حال ته ورزو چې یو غړی په ورستۍ کې په افغانستان کې د کرونا په ناروغۍ باندې وفات شو. د ډاکټر یوسف اریوبی کورنۍ وایي د روغتیا سکتور د نه پاملرنې له کبله د کورنۍ څلور غړي مړه شول. یوسف اریوبی چې خپل د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې ډاکټر روانه ونی په کرونا وایرس تخته کېدو له کبله ومړ. اوس د هغه ورور وایي په افغان جاپان روغتون کې نه یوازې دا چې ورور ته یې پام ونه شو، بلکې دا روغتون هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نه لري. خو د عامې روغتیا وزارت بیا وایي دا موضوع په جدي ډول څېړي. امید زهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
په کابل کې د کورونا وایرس له کبله د قرباني کورنۍ د یو غړي فریاد بهترین پکتیاوال د ډاکټر یوسف اریوبی ورور دی. د هغه ډاکټر ورور چې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې دنده درلوده او روانه اونۍ په کورونا وایرس لخته کې دوروسته ومړ. خو د هغه لمړینې وروسته د کورونا افت د دې کورنۍ پر نور غړو هم راغی. بهترین پکتیاوال پر روغتیایي سکتور نیوکه کوي چې د دوی کورنۍ ته هیڅ پام نه دی کړی او د افغان جاپان روغتون چې د کورونا وایرس ناروغانو لپاره ځانګړی شوی هیڅ روغتیایي وسایل او اسانتیا نه لري.
افغان جاپان روغتون کې مجهزه شفخانه د ډاکټرانو د $100 میلیون راغلي. هیڅ شی نشته. دغه د بیا روان خپل کور ته فامیل هم د خطر سره مخ ده. دوه مې ورونه شهیدان شول، یو مې خور شهیده شوه. زه خپل هم دغه د مرګ سره لاس او ګریوان یم.
د ډاکټر یوسف اریوبی ورور وای هغه سیمپلونه چې په کورونا وایرس د شکمنو کسانو څخه اخیستل کیږي په خپل وخت یې پایله نه معلومیږي او له همدې کبله یې ورور هم ومړ. خو د افغانستان د عامی روغتیا وزارت بیا وایي له دې موضوع خبر دی او په جدي ډول به یې وڅېړي. د دې وزارت وایاند وحید مایار:
لازم نه اقدامات نیول شوي. متاسفانه چې په ناورین حالت کې یو او هغه ځای کې چې ستونزه ده، هغه ځای کې چې کمکاري شوې ده، هغې ته موږ کرستګي کوو. زه بیا هم تسلیت غواړم د ډاکټر صاحب د شهید اریوبی کورنۍ ته، د نور ډاکټر صاحبانو ته، او د ستونزې ته انشاءالله چې رسیدګي په ډېر جدي شکل کوو.
په افغانستان کې د کورونا وایرس ته قرباني د کورنۍ غړی داسې مهال د حکومت لخوا د دې وایرس سره د مبارزې پر امکاناتو نیوکه کوي چې افغان حکومت وایي له کورونا سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي دي. تازه مالی وزارت یوازې په کابل کې 1500 میلیون افغانۍ د ولایت مقام په واک کې ورکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې مصرف کړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د کورونا وایرس د ناروغانو د زیاتېدو سره هممهاله کندهار ته هر ورځ له دې ولایتونو څخه په سلګونو مسافر ورځي چې یو شمېر یې په کندهار کې پاتې کیږي او یو شمېر نورې مرکزي ولایتونو ته ستنېږي. چارواکي وایي د دې مسافرو د تشخیص لپاره یې په ژړۍ ولسوالۍ کې د کرنتین یو کمپ جوړ کړی څو په کندهار ښار کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی وشي. صادق رښتینی د کندهار ژړۍ ولسوالۍ ته تللی او په دې اړه رپورټ لري.
دا د کندهار هرات پر لوی لار د جړی ولسوالۍ د حفظی مدد سیمه ده. دلته د عامې روغتیا ریاست اړوند روغتیایي ټیم د ټولو هغه نارینه مسافرو د کرونا وایرس ابتدایي معاینه کوي چې د ایران، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو څخه کندهار او له دې لارې نورو ولایتونو ته ستنېږي. د دغه روغتیایي ټیم مسؤل نعمت الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل د کرونا مشکوک ناروغان لومړی د جړی ولسوالۍ په پارک کې په درولسو خیمو کې قرنطینه او تر هغه وروسته په کندهار ښار کې د عینومینې 350 بستریز روغتون ته انتقالیږي.
هر هغه مسافر چې د ایران جمهوري هیواد او د غربي ولایتو څخه غواړي چې مرکزي ولایتو او کندهار ته راشي، نو دلته موږ یو سکرینینګ سنټر ته جوړ کړی ده. دلته به موږ ګرد راتاکو د موټران سره، دلته به سکرینینګ کوو. که چیرې یو څوک زموږ له نظره د کرونا وایرس نښې نشانې په شول درسي، هغه موږ امبولانس خپل د امبولانس په طریقه عینومینې روغتون ته استو، هغه نور ته اجازه ورکوو.
د جړی ولسوالی ولسوال مولوی محمد شفیق سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د جړی ولسوالی په پارک کې شاوخوا 15 خیمه د مشکوک ناروغانو د تشخیص لپاره درولې.
کمیټه استراری په مشوره باندې دا پریکړه وشوه چې په جړی ولسوالی کې د جړی ولسوالی د ښاروالۍ په پارک کې د قرتل خیمه ودرول شي، نصب کړل شي، تر څو دا ولسته یو غټه ګټه ورسیږي د کرونا ویروس په مخنیوي کې، چې دا د اړوند مسایه ولایتو سره نیمروز دی، هرات دی، هلمند دی او فراه دی. دغسې چې کوم دا خو عمومي شهرات دی، دا سړک تاسو وینئ پر دې باندې مسافرین تلل کوي و ښار مرکز ته.
د کرونا د تشخیص دغه روغتیایي ټیم ښځینه غړینه لري او د لویدیځو ولایتونو څخه د راغلو مسافرو څخه یوازې د نارینه و معاینه کیږي. د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری ازادي راډیو ته وویل چې ښځینه روغتیا پالانې تر اوسه په دغه سیمه کې دندې ته نه دي حاضر سوي،
خصوصا چې جړی یو دښتو ته استعمالمیږي. هلته ښځینه روغتیا پالان تر اوسه پرې زړه نه شکاوه چې موږ استخدام کړو، نو په نوي استخدام کې د وزارت تقاضا ده چې نن شرکت باندې کار شروع دی. هغوی راته وزارت مقام خپل امکانات را تر استخدام په هغوی کې به زیات شمېر ښځینه روغتیا پالان استخدام شي.
په کندهار کې د کرونا په ویروس د اخته کسانو شمېر درنوي ته لوړ شوی. چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د کرونا د تشخیص د لابراتوار د کیټونو د نشتوالي له امله ونه توانېدل چې په دغه ولایت کې د دغه ناروغۍ د نوو مثبتو پیښو تثبیت وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن په خپل هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره تګلارې اعلانوي. بل لور ته اکثره اروپایي هیوادونو د هغه بندیزونو د نرمښت هڅې پیل کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لګولي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د کورونا ویروس د اوج څخه تیره شوه، او دا د دې سربیره چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې کورونا ویروس نږدې 1.5 لک کسان وژلي دي او تر 6.5 لک ډېر کسان په دغه هیواد کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. په متحده ایالاتونو کې د سوداګرۍ د برخې مشرانو ولسمشر ته خبرداری ورکړی دی چې د کورونا ویروس زیاتو ټیسټونو ته اړتیا شته، او مخکې تر دې چې خلک کارونو ته لاړ شي حفاظتي وسایل ورته پکار دي. جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبې پر ورځ وویل مبارزه روانه ده، خو نقشو ته په پام سره متحد ایالاتونه د کرونا ویروس له سرایت تر لوړې کچې تیر شوی دی. ټرمپ وویل که څه هم د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه دوام لري، خو وروستۍ شمېرې ښیي چې په ټول هیواد کې د نویو پیښو اندازه چې اوج ته رسېدلې وه بېرته راټیټه شوې ده. هغه زیاته کړه دغه وضعیت دې ته زمینه برابروي چې د اقتصادي فعالیتونو د بېرته پیلېدو لپاره ایالتونو ته تګلارې نهایي کړي. تاکل شوی ټرمپ دغه نوې تګلارې نن په یو خبري غونډه کې اعلان کړې. له دغو نویو تګلارو څخه هدف دا دی چې په هغو سیمو کې چې د کورونا ویروس ډېر نری خپور شوی، محدودیتونه نرم، او په هغو نورو کې چې دغه ویروس خلک نسبتا ډېر ځپلي، سختې تګلارې په خپل حال پاتې شي. د متحده ایالاتونو نږدې نیمایي وګړي له څو اونیو راهیسې له کورونو نه راوځي. بل لور ته د اروپایي ټولنې اجرایي برخې پرون د غړو هیوادو لپاره له بندیزونو د وتلو طرح وړاندې کړه څو په تدریجي ډول بندیزونه لرې شي. د اروپایي کمیسیون د وړاندې شوې طرحې له مخې د اروپایي ټولنې هر هیواد په خپله پرېکړه کولی شي چې څرنګه او کله کوم ګامونه واخلي. د اروپایي کمیسیون په طرحه کې راغلي دي چې واړه جدي ګامونه ورو ورو اخیستلی شي چې شایي میاشتې وخت وغواړي. د اروپایي کمیسیون په باور ټول 28 غړي هیوادونه باید مخکې تر دې چې بېرته عادي سوداګري پیلوي په دریو برخو کې ډاډ ترلاسه کړی وي. د کرونا ویروس خپرېدل ثابت حد ته رسېدلی وي، په زیاتېدو نه وي. کافي روغتونونه ورته ولري، او د ناروغانو لپاره کافي بستر هم وي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
د جرمني پولیسو د داعش 15 مشکوک غړي نیولي چې په دې هیواد کې د امریکا پر پوځي تاسیساتو او ځینو وګړو د حملې پلان درلود. مشکوک کسان ټول په خټه د تاجکستان دي. د جرمني فدرالي سارنوالۍ پرون د هغه هیواد په شمالي سیمو کې د څلور وګړو د نیول کېدو خبر ورکړ، خو وروسته یې پنځم وګړی هم ورزیات کړ. داسې ګڼل کېږي چې پنځم وګړی د یوې تروریستي شبکې مشر او د 2019 میلادي کال د مارچ په میاشت کې نیول شوی و. ټول وګړي د 43 کلونو ترمنځ عمر لري او د کډوالو په توګه جرمني ته تللي دي. فرشته جلال زی پرې تفصیل لري.
د جرمني فدرالي څارنوالۍ ویلي دي چې څلور مشکوک تروریستان عزیز جان بی، فرهاد شاه کاف، محمد علي جیم او صنعت الله کاف نومیږي، او د هغوی د دې کړۍ د مشر نوم روشن بی ښودل سوی دی. د هغوی بشپړ نومونه نه دي په ډاګه سوي. د جرمني فدرالي څارنوالۍ ویلي چې دا کسان د 2019 میلادي کال د جنوري په میاشت کې له داعش سره یو ځای سوي وو او په جرمني کې د تروریستانو له یوې کړۍ لارښوونې ورته کېدې. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې مشکوکو کسانو په ابتدا کې په خپل هیواد تاجکستان کې د حملو پلان درلود، خو وروسته یې هدف جرمني ته بدل کړ او غوښتل یې چې په جرمني کې د امریکا پر هوایی پوځي اډه او پر یو وګړي چې د اسلام ضد یې بلل حمله وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې مشکوکو کسانو د حملې لپاره مهمات او وسلې هم ترلاسه کړې وې. پر نیول شوو کسانو داسې ګمان کېږي چې په سوریه او افغانستان کې د داعش له لویو مشرانو سره په تماس کې وو. د جرمني فدرالي څارنوالۍ پرون وویل چې د مشکوکو تروریستانو د کړۍ مشر روشن بی د تروریستي حملو لپاره د مالی مرستې د راغونډولو په خاطر البانیا ته تللی او هلته یې د هدفي وژنو لپاره د 40,000 ډالرو یو قرارداد هم لاسلیک کړی و، خو کله چې معامله ناکامه شوې وه بیرته جرمني ته ستون سوی و. د جرمني پولیس داسې ګڼي چې 11,000 اسلام پالي افراطي وګړي په هغه هیواد کې اوسېږي. په دې وګړو کې 680 تنه د خونړیو حملو تر حده خطرناک بلل سوي دي. په جرمني کې په وروستیو کلونو کې د زیاتو خونړیو حملو مسولیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. د بیلګې په ډول د 2018 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د برلین ښار د کرسمس پر مارکیټ په حمله کې 12 تنه ووژل سول او زیات نور زخمیان سول او د حملې مسولیت داعش واخیست. د جرمني فدرالي څارنوالۍ پرون ویلي دي چې څلور واړه نیول شوي مشکوک کسان د جرمني هیواد ته د کډوالو په توګه ورغلي وو. د هغوی مشر روشن بی هم تیر کال د مارچ په میاشت کې نیول شوی او په توقیف کې دی.
ستاسو له پیغامونو
بعد سلامه د هلمند د ولایت سیمیاړي کني وجه ده زه یو معلول یم. دغه د معلولین ریاست خلکو ته دغه ځان جوړ کړی دی. په هلته وایي وایي ډېر خلک مسره راټولېږي، ښار کرنتین دی، په بازار کې دوکانونه تړي، مارکیټونه تړي، خلک کاروبار ته نه پرېږدي، خلک یوه ګوله ډوډۍ نه لري، وایي کوته چیرې راوځي بنه. دلته 8,000 یا 9,000 کسان راټول کړي، ګرد ولاړې دي، مخته زورونه وي، عسکر یې شاته پرې وي، خلک ګرد دلته سره راټولې زیامې د خدای مخلوقې، وایي موږ ته اسناد ګورو، موږ ته شان ګورو. نو خو یا ولسوالۍ په ولسوالۍ راوغواړي، یا پر نوبت کې، یا یو ترتیب برابر کړي. د بستا ولایت معاولین دي چې 8,000 یا 9,000 کسان دي، ټوله ټول دي، عسکر یې پرې وي، دروازې یې تړلي. دغه زموږ پیغام دی چې د لوړو مقاماتو پورې تاسو ورسوي. یو جان مننه د ازادي راډیو د خدای په امان.
بری اعلان می دا هیره ده چې دا خبر شي چې دا کرونا دا بد وایرس ته دا او بعد په دې باندې صحابه او پات سوي دي، په دې باندې د خالد ابن ولید زامن او پات سوي دي. زه له زابل خبر کوم دا کرونا د خالد نه وای چې مسلمانانو نه پوری کیږي، باید د ډاکټرانو هدایت ته غوښته کې چې ځان په وقایع کې وساتي، د ځان وقایع فرض ده. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و من نه در څخه کو زموږ غږ آزادۍ راډیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. وخت 3:30 بجې شوې. یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته لسفي ولا ستانګزي اورو.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې تیره شپه د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 9 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د افغان پوځیانو وژل کېدل تاییدوي، خو وایي چې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې او په شا تمبول شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې تیر یو شپه ورځ 55 نور کسان په کرونا وایرس اخته دي، چې له دې سره د ټولو کرونا وایرس اخته خلکو شمیر 1340 ته رسیدلی. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونه اوښتی دی. د جان هاپکنز پوهنتون لخوا ثبت شوې شمیرې ښیي چې 2,022,000 کسان په دې وایرس اخته دي. له دې ډلې څه باندې 1,03,000 کسان مړه شوي هم دي، اخو د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 15,15,000 ته رسیږي. او د امریکا متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو بیړۍ په فارس خلیج کې په خطرناکه او زورونکې توګه د امریکایي پوځیانو کښتیو ته نږدې شوې دي.
دوستانو په همدې سره د دې سات لپاره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروګرامونو ترازو ازادي او د یونیسف ګډ هغه پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه د خبريږي ورپسې کور کله مهیر وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مومنې. ماشوم ته د خوب پر وخت د لالولالو په ارزښت خبري است.
لالولالو د ما د شخصي تجربه په اساس په ماشوم باندې ډیره ښه اغیزه لري او هغه ډیر زر په راحتي سره ویده کیږي.
ولی ماشوم د لالولالو په اوریدلو سره د آرامۍ احساس کوي.
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري. یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له ښه غږ سره د خپل آهنګ سره هر څومره چې خواږه ویل کېږي هموومره قوي او ښه احساس لرونی اړخه ماشوم ته ورکولی شي.
اوایا تاسو خپل بچو ته لالولالو وایي؟
نه تا غلالو لالو ورته صحیح نه سم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی چې مقصد ویلی سي لالو لالو مې په ذکر ورته نه دی ویلي.
نن په همدې اقلی خبرې کوو. په پیل کې د هغې مور خبرې اورو چې وایي د مصروفیت له وجې خپلو ماشومانو ته لالو لالو نشي ویلی. ورپسې د لالو لالو په اکله د خلکو او روانشناس خبرې هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوردن کو د ماشمانو سندری ګان او بیلابل ډولونه لري، خو په دې ټولو کې د مندو هغه سندری چې خپل ماشمانو ته د زنګو د زنګولو او خوب پر وخت وایي تر ټولو ډیر پزله پوري او عاطفي بڼه لري. دغه سندرو ته لالولالو وایي. په لالولالو کې بیا د هرې سیمې خلک بیل لنډې وایي. ځینې بیا د ورځني ژوند خبرې په وزن او قافیه سره داسې زمزمه کوي چې د کوچني پام ځان تاړوي او په اوریدلو سره یو ډول آرامیږي او خوب وي. د کابل اوسیدونکي وګمه وایي چې د ژوند چارو دومره ستړي کړي چې خپل ماشومانو ته هغه لالولالو هم نشي ویلی.
که یو ویده کې بل به تر ویښ شي، که بل ته یو چې ورکې سي مور دي سي بل ته چېغې ویښي چې اله دي. یعنې جنجال زیات ده. حتی داسې وخت راشي چې زیاتر وخت دماغ کوم یو ادارې وتلی چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې که نه هغه څه شو کوڅه کې ده که کور کې ده. نه ته هغه لالولالو ورته صحیح نه سم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی مې چې مقصد ویده سي لالولالو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
د زنګو سندرې د ماشومانو د فلکلور یوه ډیره لرغونې برخه ده چې د میندو لخوا جوړه شوې ده. دغه سندرې نه یوازې دا چې آهنګونه یې پر ماشوم مثبت اثر لري او هغه ته خوب ورولي، بلکې د هغه په ماشومانه ذهنیت کې د خوب یوه نړۍ تصویروي او هغې ته وربولي. ماشوم چې څو ځله په داسې آهنګونو او سندرو ویده شوی وي د هغو په اوریدلو بیا بیا خوب ورځي. د لغمان اوسیدونکو تور پکې چې دوه ماشومان لري لخپل تجربه څخه وایي.
لالو د ما د شخصي تجربه په اساس په ماشوم باندې ډېره غیزه لري. زه شخصا دوه ماشومان لرم، کله چې زه ماشوم یعنی شیدې ورته ورکم او دغه خوب وخت شي نو زه پخپل لهجه باندې نو دا لالو ورته نو دا ما په زوی باندې ډېر مثبت تاثیر کوي او هغه ډېر زر په راحتي سره ویده کیږي. او کله چې د ورځې په جریان کې د شپې په جریان کې ماشومان تبن څو ځله ویښیږي، کله چې ما زوی ویښیږي نو ما چې څه پې لالو غږ وکړم یو ځله چورتایم نو د ما زوی بیرته په ارامه سره ویده کیږي.
کله چې ماشوم د مور لخوا په لالو ویلو عادت شي بیا پرته له لالو ویلو څخه خوب کول ورته سخت شي. د وردګو اوسیدونکی اجمل وایي کله چې میرمن د کور په کارونو بوخته وي نو دی خپل ماشومانو ته لالو وایي او ویده کوي.
یما درې مې زمون دی او څلور مې لورګانې دي اولادونه مې ورکی. ښه،
کله چې دا ویده کوي څه رقم ویده کوي؟
خو ما جای کې اچي چې مور اختلال اسې پیم خو په راځي ما غوړ ورته وایم چې په وی الله ساکو چې دا سې په داسې صورت هغه دی په مغه جدا کې دا لولو ما سي پریشانی وي ویده کی
چی ورته وایې؟
یا لولو ورته وایې کنه ته باندې خو را راځي چې خو ویده کیږي او څو ما چې په ورته چې لولو ما سي ویده کی
تاسو کله لولو وایې کې مور؟
نه نو هغه سي ویده مور په بل ځای خونه مونږ کله کړی
چې خپل بچی ته لولو وایې او هغه ویده کوي کنه بیا څومره آرام ویده کیږي څومره
خوږیږي. مثال لاس د خپل پنځه دقیقې هغه به ماسي ویده کیږي هغه فکر کې پروت اما دا وګ نیولې اما سي پرېشنې ویده کیږي.
اکادمیسین سلیمان لایق وایي چې لولو نه وازې په افغانستان بلکې په ټول نړۍ کې د ماشومانو د ویده کولو پر وخت ویل کیږي، خو په دومره توپیر چې په هر هیواد کې الفاظ او بڼه فرق کوي. نو موري وایي که غواړي چې ماشوم له ژړا څخه غلې کړي نو لولو ورته وایي بیا رمیږي او خوب وي.
ژالي او دا ژړا کله کله به ځینې اطفالو کې که دل اسا نه کوي او راوی نه ګرځوي تجاویز و نه نیسي په ساعتونو دوام کوي. د مندو تجربه ده. طفل ولې د لولو متاثر کیږي او آرامه کیږي؟ که تاسې اطفال لیدلي دوی له د ریتمیکو موزیکل کلماتو سره ډېر علاقه لري. حتی ډېر اطفال دي چې کله یې په جای کې واچوي سر خوځوي، لیکن هغه د یو وزن دیو ریتم دیو نظم په چوکات کې په دې لاس دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثر له لو دغه تابع ده دا دوی ته نو رواني آرامش ورکوي. یعنی د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایي غوښتنو سره چې له طبیعت او کورنۍ محیط سره دوی دغه له لارې نه یو هماهنګي احساسوي دغه ته تاثیر لاندې راځي. لالو او لرنګ نه درنګ په کلمه خو پیګه رنګ چې هلک داسې وران سي چې یعنی تصمیم ونیسي چې زاړي به رنګ اصرار کول په ژړا وته وایي. نو د دې رنګ د پاره یوازینی دوام دا لالو ده. بشري کتلې ټولې تاسو ولاړ سي له لاتین امریکې نه ونیسي تر اسټرالیا تر دې چې په هر ځای کې دغسې یو شی اطفالو ته سندرې موجودې دي چې موږ هغه په لالو کې خلاصه کو نو ورته کوي. د لالو
د چې ماشوم ته د لالو ویل پر رواني لحاظ څومره اثر لري، ولې ماشوم د لالو په ویلو سره روحن آرامیږي او ماشوم ته په لالو کې څه ډول الفاظ باید ویل شي، د مو د پوهنتون له استاد او روانشناس ضیاءالحق شمس څخه پوښتلی دي. ورته غوږ شئ.
دا یو ډول زمینی او تربیتی تاریخی او اجتماعی اصطلاح سره نقل شوی ده. د مور د عاطفي د انتقال لپاره او زمونږ په فرهنګ کې د پیژندل شوی اصطلاح په خاطر مونږ څخه وغواړو خپل ماشوم له روحي او رواني او فزیکی اړخ آرام کو، د دغو اصطلاحاتونو کار اخلو. دي ته ورته ځینې نور هم شته دي. دا د همغه اصطلاحاتونه ده چې د کورنۍ عمومي فضا د ماشوم لپاره د آرامتیا په انتقال کې معنا کوي او تثبیتوي. ځکه خو د کوچنیوال نه مونږ زده کوو چې دا کلمه د آرامش سره معنا لري او مونږ تر خود لکیږي. زمونږ مند او زمونږ کسانو چې اوس بیرته همدا کلمه د ماشوم لپاره کاروي، د همدې کلمې تر روحي لاندې او فضا لاندې آرامش تجربه کړی دی، خوب وړی دی.
په ځینو سیمو کې مثلا کله چې یو مور خپل ماشوم ویده کوي او هغه ته لالو وایي، نو ځینې داسې کلمات پکې وایي چې هغه ویرونکي لکه لالو پیشو مرز لغرو، دغه شیان
روانان په ماشوم تر ولغیس کی
دا باید نقد سی. دا زمونږ مخکنیو همدغه لړیو کې د روزنې په لړیو کې دا اصطلاحات وو. داسې تصویرونه نور هم شته، مثلا زناور موجودات به خودل سي راځي، پیریانو تصویرونه ورکول، ویرول، یو ډول خاص فشار راوړل د رواني اړخه. دا په دې دلیل چې زر دغه کلمه تاثیر وکړي، یا مور غواړي چې زر آرامش ته ورسیږي ماشومي یا ویده سي، په دې خاطر باندې دا کلماتونه استفاده کوي. دا تصویر معمولا غلط تصویر دی. مونږ یو وخت کې زمونږ میندو او نسلونو سے روزنه کوله، داسې فکر کوو چې په ډار باندې موږ باور لرو. د ډار له لارې نه کول شي څوک آرام کو، آرامش دې ورسو، خوب دې ورسو، یا دغه شیطنتي اړخ را ضعیف کو. نن دا شی مونږ نه ورکی. نن موږ باید خاص ډول تعلیمي او تربیتی او شخصیتی روان پیژندنه استفاده وکړو، مرسته وغواړو. دا د ځینو ماشومانو لپاره کې ګټور وي چې هغه ډیر شوخ او ډیر زیات فعال دي، د ځینو ډیرو لپاره ضرر لري او بد تمامیدلی سي. هغه لحظې چې ورته په ژوند کې جوړیږي هغه ویرونکې لحظې وي، د جرأت رقم ویرتونکې نالایقتوب او په ځان بې باوري همدې پورې راګرځېدلی شي، هغه تصویرونو پورې راګرځېدلی شي چې د نړۍ نه مور په همدغه سن کې ورته ورکوي. دا تصویرونه معمولا ښه تصویرونه نه دي.
دغه لولو سره نور څه رقم الفاظ وایي، څه وایي چې په هغه باندې روانن ښه تاثیر وکړي؟
ورته مثبت تصویر د ټولنې، مثبت تخیلات، قوي تخیلات، د ژوند راتلونکي لپاره د امید ورکوونکي تصویرونه باید په کلماتو کې ورته انتقال شي. یو مراجعه دا چې موږ تاریخ ته ورځو، خپل تاریخي روزنی سیستم ته ګورو، دغه نه راخلو. یو کوشش باید دا وي چې د روانپوهانو او د څېړونکو د کار په نتیجه کې باید تربیتي نظام کې جوړ شي او منځ راشي.
کله چې یو ماشوم ته لالولو ویل کېږي، هغه که مورې که د کورنۍ نور غړي، د ماشوم او د لویانو ترمنځ څومره عاطفي اړیکې غښتلې کېږي؟
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري. یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له ښه غږ سره، د خپل آهنګ سره، خپل وخت سره، د مور د فزیکي وضعیت سره، د کلماتو د ښې ادا سره، د انرژۍ سره، امید سره ویل کېږي، هر څومره چې خواږه ویل کېږي، هماومره خوږ، قوي او ښه احساس له رواني اړخه ماشوم ته ورکولی شي. د ده په روح او روان باندې ډېر ښه مثبت تاثیر کولی شي. بیا هر څوک چې وایي په هر چا کې فرق کوي، خو د مور موقف او موقعیت بیخي کاملا بیل دی. له دې اړخه د میندو لپاره زه فکر کوم پکار دا وي چې د دغو کلماتو په کارولو وخت کې مثلا یو ځانګړی آرامش په چاپیریال کې ایجاد کړي، تر څو وشي کولای د بهترین کچې پورې د ماشوم پر روان باندې مثبت تاثیر وکړي. او هماغه صادقانه او پاکې عاطفي چې مونږ د خپل ماشومانو لپاره لرو او ارزوګانې هغه پکې منعکس کړو، ورته او دا ممکن دي چې ماشومان د انتقال نه وروسته د شخصیت جوړېدو مرسته وکړي.
کورنیو کې کارتونی ورته لګي، یا یو بل ماشوم ته یو څه لګي چې د ماشومانو پورې اړه لري، دا ورته ماسر کې درېسي کړي. همدغه خپلې مور لالولو
دواړه په خپل ځای لالولو د کم سن نه پیلېږي او د یوې رابطې نه پیلېږي چې مور سره لري. اما هر څومره چې دا روابط زیاتېږي او درکیي ماشوم چې د کورنۍ نورو غړو سره هم رابطه لرم، او هر څومره له سني اړخه تجربه په دې نړۍ کې کوي او په نورو پدیدو او د نورو پدیدو په تغییر او پیغام باندې پوهېږي چې دغه رنګونه چې بدلېږي څه پیغام لري، زما لپاره دوی متوجه کوي ځان ته، د دوی سره خپل پیغامونه درلودلی سي، خپل تاثیرات د ټول پیدا درلودلی سي. زه غوښتنه دا لرم چې موږ وشو کولای مثلا د یو خاص تن نه، مثلا د څلورو پنځو ورهاخوا یا د درې ورهاخوا، موږ تخیلي داستانونه د ماشومانو لپاره ووایو. هغه که په کارتون کې وي هم یو هدف پورې خپل تاثیرات لري، که په تلویزیون کې او په رادیو کې وي هم خپل تاثیرات لري. اما که د مور او پلار لخوا وویل سي، داسې واړه واړه کتابونه او داستانونه ستا چې وویل سي، یا هغه نکلونه او کیسې چې میندې او پلارونه یې کوي، هغه ورته انتقال سي، خصوصا د تخیل برخه چې ډېر قوي وي پکې، د دوی لپاره ډېر ګټور. دوی ذهن کوي، دوی ته اجازه ورکوي چې بېلابېل ډول فکرونه وکړي او بېلابېل تجربې وکړي.
ډېر مننه.
شکر. سلام.
قدر من دوستانو، دا و دیدیونه د ماشوم حقونو خبرونه تربیه خی چاری.
کور کلای
نن سبا چې رالی مه هم را سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو زی
جوړونکې مریم توخی.
دا ز
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ په قرنټین کې باید کومو ټکو ته پام وکړي، ولې په ځینو کورونو کې قرنټین لوی مشکل جوړ شوی، او څنګه د دې قرنټین څخه مثبته ګټه پورته کړو. د دې موضوع د راس پړلو په منظور د راپور تر څنګ یو ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې تاسې اوریدلو ته را بولم.
لاری کوڅه د کرونو ډکې دي، زمالا لیا پخپل کور کې نا مخته دی واچوا یو ماسک د دعا بجانے ماس دخپلی مور کینا بجانے ماس دخپلی مور.
قدرمنو دوستانو، په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په ډیرو هیوادونو کې خلک په خپلو کورونو کې قرنټین دي. په پرمختللو ټولنو کې خلک د کورونو څخه خپلې دندې مختبیایي او ماشومانو ته درسي سیستم په آنلاین ډول مختبیول کیږي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا دا امکانات ډیر کم وي. نو ځکه د قرنټین ځینې کورنیو ته لوی سرخوږی جوړ کړی. په ځینو کورونو کې خو لویان هم د قرنټین زړه تنګ کړي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي شازیه وایي نارینه په کور کې ډیر بدخلقی کوي او حتی په خپلو کې جنگونه هم اثره کوي. نوموړې زیاتوي،
بلا دی قرنټین خو مونږه داسې پازاب کړی یو چې توبه د مونږه سړیو تمام ورځ دا مړې پخه کغه مړې پخه که خو مړېم چې پخو بیا وایي چې پټکه اټکه وایي زړونه تنګ دي. نو مونږه څنګه وکړو؟ خدای دې دا قرنټین زر ته زر خلاص کړي د خیر سره، او چې لږ خبره لاندې پاشي زیاتي جنگونه شي. نو نو همدا حال هم د خدای دې په خیر خلاص کړي دا تندر چیرته او چراغ.
بلخوا د زابل ولایت اوسید که حمیده چې اوس په امریکا کې اوسیږي وای سره لدې چې ماشومان یې آنلاین درسونه وای او خپل هم آنلاین کار کوي، خو بیا هم قرنټین ستړي کړي او کله یې ماشومان په خپلو کې سره دومره شور کوي چې مجبور کیږي چې فزیکی برخورد ورسره وکړي.
او ماشومان هم ملامت نه دي، کله چې مکتب ته تلل یو سات به چرا بغله بعد دغې نه به یا ورزش ته تلل تفریح به کوله، او بعد مونځ او درس او خپل دینی درسونه نه ورځ به په سمه تېرېدله. خو اوس ګرچې خپل درسونه کور کې وای نن او سبق دینی سبقونه خپل ولي او مونځ او درس هم کوي، خو تر دغې چې یو سات دوه ساعت تفریح وخت کېږي خپل منځو کې جنګونه کوي او یو بل سره حتی فزیکي جنګونه کوي چې یو بل سره جوړ لئی. نو دا د قرنټین ډیر زیات مشکلات یعنی په کورو کې دي، خصوصا اولاددار کورونه چې دي. ماشاءالله په افغانستان کې خو هر فامیل نه دی یو نه نیول تر لاسه ماشومان لري.
د کابل ولایت اوسیدونکي زهرا بیا وایي چې په قرنټین کې خپل درسونه وایي او خپل مور سره په کارونه کې مرسته هم کوي، خو خپل هم صنفیانو پسې ډیر خفه شوي. نوموړي دا هیله لري چې ژر تر ژره دا قرنټین پای ته ورسیږي.
زه په قرنټین کې ما تاسو موقت جوړ کړی او پلار و مور می رات درس وای، حوزه هر ورځ درس وای مور پلار سره، مور سره می کارم کوم او پلار و مور مات درس را کوي. زه وړو خنو رو ته می درس ورکم، مکتب پسې ولا ډیره خفه شم. ما شومان ته پیغام لرم چې باید قرنټین کې د توسي موقت جوړ کی او پلار و مور سره درس وای. کله چې بیا تبوله شروع شي باید درس لا غلش بس پاتلش.
داس کورنۍ هم پټولنه کشته چې لدې قرنټین څخه سالمه ګټه پورته کوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس خپل ورځنی مهال ویش را سره شریکوي.
زه د دولت خپل یو کارمند یم او ځینې وخت به مور تر خپل تی اوسانې په خې کنه ما نه شو رسیدګي کولای. خو زه اوس د قرنټین ډیره مثبت استفاده کوم. دنه د مور هیله مې پوره کوم چې اوسانې ویلې او کور ته چې نه شم رسیدلې صبح سهار بدل ما کامرات له پاکاري کوم سلیقې ته رسیدم، خپل سلیقې ته رسیدم، ماسک جوړوم، مطالعه کوم، دعا هم پکې کوم، مونځ هم پکې کوم او موزیک هم پکې اورم. نو په ځان باندې دا سهار نه سختوم، کورنۍ ته مثبت اغیزه ورکوم چې صحیح ده چې مرض راغلی راځي چې موږ ورسره مبارزه وکړو. هغوی نه پرېږدم چې منفي اخبار ډېر وګوري، ډېر په دې مسایل نه پرېږدم چې وغږېږي. کوشش کوم چې خوشحاله وساتم او د دې فرصت نه ډېره ښه ګټه اخلم چې کورنۍ سره مې یو ځای یم.
نرګس زیاتوي چې کورنۍ باید دا فکر له ځان سره ولري چې دا ورځې تېرېدونکي دي
او په کور کې یو بل ته ښه روحیه ورکړي، خپلې کورنۍ سره وخت تیر کړي، زړونه تنګ نه کړي، او دا وخت هم د ځینو ناتمامه کارونو لپاره یو غنیمت وشماري او سرته یې ورسوي.
او ځینې کورنۍ دي چې د دې منفي مسایل ته ډېر توجه کوي، یعنی زړونه وي تنګ دي، اصلا کور کې چې کورنۍ سره اوسې زړه نه تنګېږي، بیا ځان په دې شیانو بوخت کوي، لکه اشپزي، لکه مطالعه، لکه فامیل سره یو ځای کېناستل، خبرې کول. نو زه وایم چې دا ډېره ښه خبر ده، صحیح ده، مرض راغله، انشاءالله چې په خیر تیر شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د قرنطین لوی سرخوږی جوړ کړی، او کورنۍ څنګه کولای شي چې له دې قرنطین څخه ښه ګټه پورته کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار احسان الله آرین په یوې مرکه کې د ټولنپوه سپین روان نورزی څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
نورزی صاحب، ډیره مننه که په پیل کې راته ووایئ چې ولې د قرنطین پر مهال په کورنیو کې زیات جنګونه کیږي.
کله چې په ټولنه کې ازدحام ډیر وي او خلک په خپلو کې ډیر سره راټول شي، نو په داسې شرایطو کې معمولا د تبو یا د فکرونو تضاد هم رامنځته کیږي، د دوی ترمنځ شخړه او کشمکشونه پیدا کیږي. له بلې خوا زموږ او تاسو په ټولنه کې خلک ماشومان ډیر لري، نو په داسې شرایطو کې سړي چې ډیر کله د باندې وي هغه د ماشومانو ساتل یا د ماشومانو سره ناسته ولاړه یې ډیره نه وي کړي، هغه دا وسیله نه لري چې دوی د ماشومانو ژړا برداشت کړي. هغه په دې تمامیږي چې د خپلې مېرمنې سره یا د کور د نورو غړو سره جګړه وکړي.
ډیره مننه. د دغو جنګونو دوام د کورنۍ په وضعیت باندې څه ډول اغېز درلودلی شي؟
دا ډول کورنۍ جنګونه دا نه یوازې د کورنۍ په جوړښت باندې بد تاثیر کوي، بلکې د ماشومانو په روح او روان باندې ډیر بد تاثیر کوي. همدا ډول د ښځې او خاوند ترمنځ هغه کومه مینه او خلوص چې وي هغه زیانمنوي. باید په داسې حالاتو کې تر ډیره پورې کوشش وشي چې د ماشومانو پر مخ کې په لوړ آواز خبرې هم ونه شي، خو کله چې په کور کې په مقرر ډول جنګونه وي، دلته تاوتریخوالی وي، نو په داسې شرایطو کې ماشومان یو څه ضعیف کیږي. له بلې خوا د کورنۍ هغه عمومي نظم، هغه عمومي ډسپلین له منځه ځي، ځکه چې کله چې ښځه او خاوند په خپل منځ کې خبرې نه کوي یا په خپل منځ کې داسې خبرې کوي چې هغه د دوی عقدوي چلند یو بل سره کوي، نو دا د ماشومانو په روح باندې او د دوی په اړیکو باندې ډیر بد اغېز کوي، هم دوی په روحي لحاظ او هم فامیلونه ماشومان په روحي لحاظ ځپل کیږي، چې دا بیا ټولنې ته د یو سالم انسان په ځای د یو مریض انسان د وړاندې کولو سبب ګرځي.
روان صاحب، ډیره مننه. د دې ستونزې د حل او د دغه جنګونو څخه مخنیوی څنګه کیدلی شي؟
د قرنطین په شپو ورځو کې ښه ده چې نارینه زانونه په بعض شیانو مصروف کې، د بیلګې په توګه کچېری دوی لوستې وي، مطالعه دی وکړي، کچېری لږ خل وستې وي، نو دوی دی لیکلو نه استفاده وکړي، همدا ډول ټولنیزې میډیا وي دی وکاروي، د سره خوا کې کایغه ته هم لاسرسي نه لرلو له میډیا دی استفاده وکړي، تلویزیون دی وګوري، رادیو دی واوري، همدا ډول فلمونه دی وګوري. بعضی اصلاحي فلمونه شته چې هغه نه یوازې دوی ته یو تفریح وي، هغه به د دوی په ژوند کې هم بدلون ولی، نو د داسې شیانو په کولو سره دوی کولی شي چې هم د کورنۍ تاوتریخوالي کچه کمه کړي، ځکه کله چې دوی ناس وي، تلویزیون ګوري یا فلم ګوري، ماشومان هم راځي د دوی په دوروبر کې راټولیږي، دوی د ماشومانو هغه غوغا، هغه ډېر مزاحمت هم کنټرولیږي، او دوی هم کولی شي چې له دا ډول کورنیو جنګونو څخه ځانونه وساتي او په هغه کې ښکیل.
ډیره مننه. که په وروستیو کې په لنډ ډول راته ووایي چې کورنۍ دې د قرنطین پر مهال څه وکړي؟
که څه هم قرنطین یو ډیر ستونزمن کار دی، موږ تاسو کله چې د قرنطین تجربه ګورو یوه ډیره سخته تجربه ده، ځکه انسان پرته له دې چې کوم الزام پرې ثابت شي د یو ډول د بندیتوب احساس کوي، د ټولنې نه د جلاوالي احساس کوي. خو دا باید د ځان لپاره یو سهولت وبولو، باید په دې کې موږ د کور بازی کارونه سنبال کړو، لکه په کور کې د اوس ډېر ښه موسم دی، په کور کې باید د ترکاریو لپاره ځایونه جوړ کړو، او همدا ډول هغه د کور کارونه یا په عامه اصطلاح هغه ړنګې ودانې چې زموږ او تاسو نه پاتې دي هغه باندې کار وکړو. همدا ډول د داسې ویل کېږي چې باید بعضې خلکو دا هم تجربه کړي دي چې بېلابېل پخلی زده کړي دي، د دیګ کول زده کړي، یعنی هغه څه چې موږ او تاسو په عام ژوند کې د هغې ته لاسرسی نه لرو یا مو وخت نه لرلو، اوس موقع ده چې هغې هغه موږ او تاسو زده کړو. حتی بعضې خلک کولی شي چې بعضې هنري شیان ده کې د بېلګې په توګه دوی دې موقع نه استفاده وکړي، د موسیقۍ بعضې آلات زده کړي، کله چې د قرنطین وخت پای ته ورسیږي دوی ټولنې ته یو بل ډول ته چې د نوو مهارتونو سره ټولنې ته وشي.
ډېره مننه نورزی صاحب.
نوریدونکو دا وو د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
Bye. Bye.